www.ccl.org.
سلامونه ستړي مشه تاسیس مخک د ازادي رادیو نوري په کابل کې د ماسختن نه بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. سپینې مړې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې سندیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکي میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به د ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تېروتنې شوې دي. دا 2023 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتله د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د پوز چې امریکا یې له نږدې دوو لسیزو راهیسې ملاتړ کوه د ګړندي اړنګېدو او بیرته وخت طالبانو د رسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربي وویل چې پاره دغې بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او ادارې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیربي زیاته کړې مکتمل رو چې د کربی زیاته کړې ده چې مکتمل رو د اپریل په نیمایي کې به نتیجه له خلکو سره شریکه کړو. د هغه په خبره اداره به د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریکه کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم لسوالۍ په شهیدګان کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو یو لاسي بم د نورو وسپنو سره یو ځای د پلور لپاره لیږدوه چې چاودنه یې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. یادونه ده چې درې ورځې وړاندې په غور کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوې وه. په تاجکستان کې دوه زلزلو سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات پسونه او څاروي وژلي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې ویاند امید یوسفی نن د مارچ په درویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د لومړۍ زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوه غرنۍ سیمه کې د پالدورک کلی وه. یوسفی په بیان کې زیاته کړې لومړۍ زلزله د ریختر په کچه 15.6 درجې وه، خو تر دې ساعت وروسته دویمه زلزله بیا د نمړی پرتله کمزوري وه. د یوسفی په وینا زلزله کې چاته مرګ ژوبل نه ده وختي. د پال دروک کلی چارواک ویلي د زلزلې له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي او لسلو زیات څاروي له منځه تللي دي. یوسفی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت زلزله ځپلو ته د رسیدو په برخه کې ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د زلزلې دا ټکانونه په تاجکستان کې په داسې حال کې محسوسیږي چې وړم ورځ د ریختر په کچه 6.15 درجې یوې زلزلې د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونه ولړزول چې مرګ شوبلې هم درلوده. د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبه په ورځ په راتلونکو 12 میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیون توپچي مهماتو د استولو پلان ته چمتووالی وښود. څو د روسیې د یرغله په وړاندې جګړه کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په سرمشریز کې په دې اړه خبرې شوې دي. د غیناستې ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو کانفرنس له لارې وسلوه. له دې یوه اونۍ وړاندې د اروپا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د سلو د خیسلو د چټکیدو پلان تصویب کړی و. او اروپایي ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اروپایي ټولنې په دوه ورځني سرمشریز کې چې نن په بروکسل کې پیل شوی له دې ډډه وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خپرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په وروستۍ شېبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډپ کړ چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغو نوو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اوکسایډ خپروي. په دې سره د اروپایي ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د برکسل په سرمشریزه کې به د اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دینا میری وايي افغاني مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا چې نړیوال څنګه کولای شي افغان مېرمن سره په دې برخه کې مرسته وکړي وړاندې په راپور کې ویدرڅوي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 100 تنو ته رسېدلی چې تر 60 ډېر کسان بیا پکې ژوبل شوي دي. دا چې دغه زیانونه زیاتره په کومو ولایتونو کې اوښتي دي دا په راپور کې درته وایو. همدارنګه د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو نه هم در راپورونه لرو چې په کندهار کې یو ځوانه په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې ځایونه ځانګړي کړي او هلته یې ورته کتابتونونه جوړ کړي دي. چې په دې کتابتونونو کې څه ډول کتابونه دي په دې اړه به هم درته له سیمې نه راپور ولرو. همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د کورنیو ترمنځ 100 کلنه دښمني ختمه شوې ده. او همدارنګه دا به هم درته ولرو چې یو شمېر افغانان وایي له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینو شرکتونو او کسانو ورسره دوکه کړې ده.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د افغانستان د خزن جنونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاد رینا میری وايي افغان مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ترتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغان خزن جنونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استاد رینا امیری هغه افغان مېرمنې چې د طالبانو په وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستای او وايي نړۍ باید ور سره مرسته وکړي. اغلی امیری له یو امریکایي ټلویزیون سینن سره په مرکه کې وویل افغان مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکارۍ ته اړتیا لري.
ډېر کله فکر کېږي چې افغان مېرمنې قرباني دي، افغان مېرمنې رهبران دي، هغوی غښتلي او پیاوړي دي او د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. نړۍ باید دا باور مات کړي چې افغان مېرمنې نهلي شوې دي.
نوموړي ویلي افغان مېرمنې له نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګونه کړي، بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان مېرمنو ملاتړ وتړي. رینا میری په دې مرکه کې ویل چې افغان خزه د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیې ګوري، فقط چې دوی غواړي دا دي چې نړۍ باید د افغان خزو رهبری په رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي. رینا میری داسې مهالدات څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان خزو د کار بندیز لا هم په خپل ځای دی. سرلدی چې په مېرمنو د کار د بندیز لپاره کړی وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقونو غاڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دیاړه خبري وکړي، خو د طالبانو د حکومت په دریس کې لا هم په دیاړه کوم بدلون نه دی راغلی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته سږ کال د نوي ښوونیز کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې شورا په یو عمومي بحث کې وویل چې نږدې 1 میلیون نجونې لا هم نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر دریځ انتقاد وکړ او زیاته کړه
افسوس چې لا هم 1 میلیون جونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړ شي، لا هم په زړورتیا له خپلو حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او دې شورا ناتواني د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستيال مارکس پوتزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوی عبدالکبیر سره کتلی او یو ځل بیا د نجونو پر مخ ته خونځیو او په هنتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړي. د دې تر څنګ په کابل کې د جاپان سفارت هم په یو اعلامیه کې چې د دې سفارت په ټویټر خبره شوې د افغان جنو پر مخ د خونځیو او په هنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د نوي ښوونیز کال په پیل کې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول ناهیلي کوونکې عمل بلل شوی او د نجونو او ښځو زده کړې او تحصیل د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین امر بلل دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شو شمیر لسو تنو ته رسیدلی، تر شپېته ډېر کسان ژوبل او تر اته سوو ډېر استوګن ځایونه ویجاړ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
بحث های زمین ارزه خانیم و اطفارم صدماتی روانی دیدن که خانیم به شفاخانه انتقال داده شده.
سمی الله د شمالي ولایت بدخشان اوسیدونکی دی. همغه سیمه چې د سه شنبه په شپې د زلزلې مرکز و، دی وایي د زلزلې له امله کور ویجاړ شوی او میرمنې رواني صدمه لیدلې. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل کور یې په پور جوړ کړی و او بیړنۍ مرسته ته اړتیا لري. د زیاته کړه
شاوخوا وکتل که افغانی مو کور جوړ کړ، تر اوسه مو پور نه دی ورکړی. د زلزلې له امله کورونه درس شوي، نور هم ډېر تاوان راته رسېدلی دی او اوس بیا له سره د جوړولو توان نه لرم.
نوموړی د دولت او نړیوالو سازمانونو څخه خپل د کور د بیا رغولو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری هم تایید کړه چې د زلزلې له امله یو کس ژوبل شوی او د بدخشان د فیض آباد سربیره یو شمېر نور استوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي او زیاته کړه د دوی د سروې ټیمونه د زیانونو د بررسۍ په حالت کې دي. د امریکا د جیولوژۍ سروې اداره د سه‌شنبه د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بللی دي. د زلزلې د افغانستان سربیره پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونه ځینې سیمې هم لرزولې دي. د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو وایي د زلزلې ټکانونه ډیر زورور وو او له دې ویرې چې د زلزلې بل ټکان به د دوی کورونه ویجاړ کړي، نو شپه یې ټوله له خپل کورونه بهر تېره کړه. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي په بیلابیلو ولایتونو کې د اوښتې زیانونو د ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ لمرنۍ معلومات له مخې په یادو ولایتونو کې تقریبا لس کسان شهیدان، له شپېته څخه زیات کسان ټپیان، له اته سوه څخه زیات کورونه د زلزلې په نیمه او بشپړه ډول ویجاړ شوي.
رحیمي زیاته کړه چې د وروستۍ زلزلې د بدخشان سربیره یو شمېر نور ولایتونه لکه کابل، لغمان، کونړ، پکتیکا، تخار، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر او یو شمېر نور ځایونو ته هم ټکان ورکړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د زلزلې له امله د اوښتې زیانونو ته په اشاره وویل دوی خپل ګرځندوی ټیمونه ګمارلي چې زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له خپلو شریکانو سره په اړیکه کې دي او هغه کسانو ته چې د وروستۍ زلزلې له امله په پاکستان او افغانستان کې ورته زیانونه اوښتي دي، دوی چمتو دي چې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د مبارزې وزارت په داسې حال کې د زلزلې له امله وژل شوي کسانو شمېر لس تنه اعلان کړ چې پرون د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وین شرافت زمان د ازادۍ راډیو ته د زلزلې له امله وژل شوي کسانو شمېر څلور او د ټپیانو شمېر پنځه اویا بللی و. دا په داسې حال کې دی چې تیر کال هم په پکتیا او خوست ولایت کې په زلزلو کې له زرو ډېر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې تم کې ګډه متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي یاد وزارت به په درې اونیو کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خپلې موندنې له کانګرس سره شریکې کړي. انتونی بلنکن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استمایي غونډه کې وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو راټولول او تنظیمول روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان له افغانستان څخه د امریکا وتل یو تېروتنه ګڼي او د ښځو حقونو فعالانې بیا وایي امریکا باید افغانستان روان حالاتو په اړه سواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استمایي غونډه کې وویل
putting all of this together to make sure that there we look at the some of the common lessons learned especially
ز جمنیم او هود لرم چې دا معلومات کانګرس ته ورکړم او موږ به د اپریل تر نیمه دا کار وکړو. نو زه کولای شم تاسو ته وایم چې تاسو به زموږ د موندنو پایله ترلاسه کړئ. موږ به موندنې شریکې کړو او پر راتلونکو درې اونیو کې به د دې لپاره مناسب میکانیزم پیدا کړو.
the findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks
په همدې حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل میکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري. جمهوري غوښتونکي مایکل میکال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي. که څه هم د امریکا دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې، خو میکال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده. د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې ترمنځ د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکایي له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د بې برخلیکه حالت پړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي. لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید پاسخگو باشه.
امریکا باید حساب ورکړي ځکه چې دوی افغانان په بشپړ توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي.
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک پوځي سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه.
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ، دی ستراتیژیک تېروتنه وه، هم د پوځي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ او هم د استخباراتي لحاظ. په دې چې کومه سرمایه ګذاري چې د امریکایي متحده ایالاتو او ټوله کې ناتو د افغانستان په دولت باندې، د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي وه، دا ټول په یوه ورځ کې په سیند لاغو شو. نړیواله کچه باندې هغه کم باور چې د امریکایي متحده ایالاتو درلود حتی هغې ته یې صدمه ورسوله.
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنېدو ته لی ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي، خو په تېرو 1900 کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي. همداراز د طالبانو حکومت تر ټولو ډېر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي. له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې اوزوان په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 450 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته سپاري. تفصیل په دې راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې شغنی کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د لی مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 450 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشحاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید دي.
مخه
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولی شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼ مېشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
کندهار
کې د عمومي کتابتون په شمول 133 کتابتونونه شته چې ډېری خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر افغانان وای له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینې سیاحتي شرکتونه قاچاقبرانو ته پیسې ورکړي دي. خو دې شرکتونه او قاچاقبرانو نه یوازې دا چې دوی بیول نه دي، بلکې پیسې هم ونه تښتولې دي. بل خو د بشري حقوقو فعالان وای چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسون د اعلامیې مخې هر وګړي ته د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق شته. خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي، دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته بهر ملکونو ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپله هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولي دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,500 واخیسته او بیا یې 1,000 امریکایي ډالر په دې پلمه رانه واخیسته چې ګواکې زما پونتون فیس او نور مصارف به د افریقوي عمل ته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکی ویزه واخیسته او راویلې ګله او دا څنګه کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زه نه هم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه ده او یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کې ولاړ شي.
دی وایي چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد ته پورې هم وغوښته. هلته داسې ورته وښوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم دې قاچاقبر بهانې پیل کړي د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبه کله په یو سو کله بل څه به ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په عین وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د ورداګو د اوسیدونکو مرینا بیا خوان په فرانسې کې دی. د دې لپاره چې دا اولوري فرانسې ته لاړ شي، دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته ویل
مل چې کابل سیجن هوټل ته راشه چې په بوکه سبب د دوه ځای نه لاړ شي. کله چې پیسې ورکړې با د خو نه نمبر تنن راځي پوری بند دی. ډیر ډیر دغه څه وشول چې په نږدې خپل باندې کوم ډیر دغه څه شوی وشتي. امریکا د پاره کابل سیجن هوټل ته راشه ایمیل ورته وکړ چې پیسې بدل کړي او پیسې واخلي خلک لاړ شي.
د بشری حقوقو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې چې 1940 ملکونو لاسلیک کړی، په کې راغلي چې هر وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نشي. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې یا قاچاقبر ته پیسې ورکړي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکړي. که دوی د دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورځي او بیا د هغه نه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي، دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دوی غواړي ځان ورسوي قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکړي.
و مغتل چې د طالبان د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
وز په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیس کمدیش کې د نګدې سلکلنې دښمنۍ ختمې دروسه به کورشوي خلک به خپل کورونه تستنیږي. ستنیدونکو وايي کورونه جمعتون او یالي باغونه ازمکی پتیرو کې رنگي شوی او لکاره وتلې. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز اوسیدونکو وایي د کامدیش خلکو سره یې په نږدې سلکلن دښمنۍ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. په وینا چې له کومې ورځې دوی د خپلې سیمې پرېښودو او کډوالۍ ته اړ شوي، له هغه وروسته یې کلي، کورونه او هر څه ویجاړ شوي. اوس چې بیرته ستنیږي نو د سرپنا تر څنګ د ژوند تیرولو له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. د کوشتوز اوسیدونکي غلام رسول راته وویل په لومړی قدم کې دوی د 400 ځوانانو سره خپل سیمې ته ستنیږي، څو هلته لارې او ګودرې جوړې کړي.
سړکونه نشته، ویالې ټولې خرابې دي. تقریبا 400 کسان اوس روان دي. ویالې به ترمیموي، سړک به جوړو، هغه ټول لاسي کارونه دي. دا سرې میاشتې نه یو څه اندازه کومک شوی دی. یو 500 بورې وریجې هغه هم انتقال کړل، یو 500 دانې خیمې دي او یو 10 دانې د حوادثو نه، او د هغې نه علاوه نور فعلاً دپاره څه کوم کومک نشته.
د کوشتوز او بل اوسیدونکي عنایت الرحمن رحماني وایي له شپږ ویشت کلنۍ بې کورۍ او کډوالۍ وروسته خپل ټاټوبي ته په داسې حال کې ورځي چې خوراکي توکي، د څښلو پاکې اوبه او نور اړین شیان نه لري، او د دې تر څنګ هلته ځای په ځای شوي مینونه لا هم په خپل ځای پاتې دي.
څه د پاسه 25 کاله کډوالۍ ژوند نو وروسته نن موږ خپل وطن ټاټوبي ته واپس ګرځو. د سرک او د ولو او د کلو د آبادۍ په تر دې دمه هیڅ چا مرسته نه کړې. هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي. هلته نه کورونه شته، نه د سکلو اوبه شته، نه ولي آباد دي. هغه ساحه کې ماینونه شته دي.
دوی وایي وسه ورسره چا د بیرته ستنېدو او هلته د آبادۍ په چارو کې مرسته نه ده کړې. خو د شخړو بیا پیل کېدو د مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. حکومتي مسؤلین وایي د جرګو له لارې د کامدیش او کوشتوز اوږده دښمني پای ته رسولې، او د ورانو شوو کورونو او نورو ځایونو د آبادۍ په خاطرې بیلابیلو حکومتي او خیریه مؤسسو سره خبرې پیل کړي دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش او کوشتوز په سیمو کې جګړه او داخلي پتنشت تیر شوی، او په دې کې هر څه دیوي مخې تباه شوي. هیڅ اسانتیاوې د ژوند د نشته، کورونه د خلکو وران شوي. په همدې موخه د نورستان والی د یو شمېر نړیوالو موسساتو د مرکزي مشرتابه سره دغه موضوع شریکه کړې ده. د یونیسیار موسسې د 304 اویا شلټر یا وړو کورونو د جوړولو ژمنه کړې ده، او هغه کډوال د کامدیش او کوشتوز چې په مرکز پارون کې اوسېدل هغوی خپل مینو ته پستنېدنو پیل کړی دی.
د کامدیش او کوشتوز د قومونو ترمنځ دوه نوي کال وړاندې د اوبو او څړځینو په سر جګړې پیل شوې. په دې اوږده دښمنۍ کې د دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یادې دښمنۍ څه باندې 15 کاله وړاندې هغه وخت زور واخستلو چې دښمنو قومونو د یو بل کورونو سوځول پیل کړل، چې له امله د کشتوز خلک له خپلو مینو کډوال شول. د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره پخوا هم ګڼې هڅې شوي، خو کومه په زړه پورې پایلې نه درلوده. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت په دې بریالی شو چې د کشتوز او کامدیش قومونه سره پخلا کړي.